افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تایید کړی چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي. زمیر قبلوف نن د روسي تاس خبري اژانس ته وویل دا غوښتنه څو اونۍ مخکې ترې شوې وه، خو اوس یې پریکړه کړې چې د مئی په لومړۍ نیټه به د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. خو قبلوف په عین حال کې یادونه کړې چې روسیه له دې غونډې ډېره تمه نه لري، ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هېوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تېرې اونۍ وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر شرایطو خبرې وشي، خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ غبرګونونه وپارول، د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق د پنجشنبې په ورځ دا خبره رد کړه. ویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې د ناروی د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار پر ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعیت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسني بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت شوې دي. دا د وړم کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په خبره اوسې وخت دی چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه، نوښت او نور اقدامات وشي. ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده چې له یو ډول غوماشو انسانانو ته لېږدول کیږي او هغه د وقایې او درملنې وړ ده. د پاکستان خبر پختونخوا اله د سواد په منګوره کې نن لسګونو کسانو اعتراض وکړ او د هغو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه چې د دوشنبې په ورځ په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو پر یو مرکز کې شوې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو په دې مرکز کې د دې بمي چاودنو د وژل شوو شمېر 1200 ته رسېدلې. چاودنې د سواد په کابل سیمه کې دوشنبې ماښام شوې چې له کابل شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. رویترز خبری آژانس په سیمه کې د پولیسو د یو وان په حواله ویلي چې چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رایه ورکوونکو غوښتل چې دته د دندې د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو 4 کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لري کړي. که بایډن دغه انتخابات وګټي، د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 86 کلن وي. جو بایډن به د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي، ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه ترسرګو کیږي. پولیسو نن د ترکیې په 21 ولایتونو کې پر کورونو عملیات ترسره کړي او له سخت دریځو کورد وسلوالو سره د اړیکو په تورې شاوخوا 110 تنه نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا د دغو عملیاتو خبر داسې مهال ورکړی چې څه باندې 2 اونۍ وروسته د مئی په 14 په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې د کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی مرستیال مشر تایب تیمل په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو انتخاباتو په درشل کې سیاستوال، خبریالان، وکیلان او د بشري حقونو فعالان په نښه شوي دي. د راپور له مخې په نیول شوو کسانو شک دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ته چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز لګول شوی یا غیر قانوني اعلان شوی د غړو په استخدام یا د دې ډلې لپاره په تبلیغاتو کې لاس لرلی یا یې هم دا ډله تمویل کړې ده.
ازادي رادیو اوري
وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړې اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغو ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي.
د روغتیا نړیوال سازمان ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا پیښې پکې زیاتې دي.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
دا به هم واورئ چې د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ د دهوز د سیمې اوسیدونکو خپلې سیمې ته د غځېدلي سړک رغولو ته په خپله مټې رانغړلې او له غره ډبرې راښویوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه هم مهمه بللې او زیاته کړې ده چې له دوی پرته دا چاره ناممکن ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغۍ چې تر ډیره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف تیره شپه ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 8 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې و چې له دې ډلې څخه 43 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب رانه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترډې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوی ونکړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لري دي، کلی ډیر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وختره طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې حمله ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله یې په کچه او شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو هم سیوری غړولی دی.
و امر چې د ملګر ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. په دې اړه مننه مخکې د عامې روغتیا له متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف اتایب سره مرکه وکړه او دا پوښتنه مې لومړی ترې وکړه چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي. خو که چېرته واکسین واخلي په دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس کم وي. که اخته هم شي د دې ناروغیو شدت بیا په هغه قسم باندې چې واکسین نه وي اخیستي هغه مره شدید نه وي. نو د واکسینونو اخیستل د دغه ناروغیو څخه د مخنیوي په باره کې ډیر اهم دی. خو مهمه دا ده چې زما په نظر پر دې بحث وشي چې ولې دغه مر کوچنیانو ته واکسین نه دی رسیدلی، هغه کوم عوامل دي چې د کوچنیانو لاسرسي واکسینینو ته ستونزمن کړی دی، او هغه کوم لارې چارې دي چې ترڅو هغه عملی شي او مو پراتلونکي کلونو کې د دغه شمیر ماشومانو د نو واکسین کېدو د ستونزې سره مخ نه ووسو، یا په بل معنا چې دغه مر ماشومان د واکسین څخه محروم نشي. دا دوه هغه مهم بحثونه دي چې ضرورت دی ته چې بحث پروش.
تاسو هم که څه هم یادونه وکړه په راپور کې هم د دې یادونه شوې و چې لکه د نورو سکتورونو په څیر روغتیا سکتور ډیر حیاتي سکتور دی، او په هغه کې د خزینه واکسیناتورانو د غرض نرسانو او نورو ونډه ډیره مهمه ده، قابلګانو ډیره ونډه مهمه ده. څه فکر کوي چې آیا یو عمده دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر ښځو د کار کولو سخت شرایط وضع شوي چې له همدې عمله فکر کوي چې دغمره ماشومان له واکسین بهر پاتې شوي دي؟
نوري صاحب، د افغانستان په روغتیايي سکتور کې یا په مجموع کې په هغه سي سنتي ټولنو کې لکه افغانستان چې دی، په روغتیايي سکتور کې د خزینه کارکونکو شتون دا د خدماتو د استفادې لپاره او د ولس د باور لپاره ډیر مهم او اړین دی. خدا یوازینی عامل نه دی چې ګوندې د خزینه کارکونکو د نشتون لکبل او یوازې ډول باندې کوچنیان د خدماتو څخه محروم کیږي. ځین نور عوامل هم شته چې په هغه عوامل باندې هم باید توجه وشي. د مثال په تور باندې د لری پروتو ساحو کې د کلینیکونو نه موجودیت او یا د کلینیک څخه د ولس لریوالی چې نشي کولای په یو ساعت یا دو ساعت فاصله کې روغتیايي کلینیک ته ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ یو مور چې هغه دوه کلن ماشوم کوچنی ورسره وي، آیا وبکولای شي چې دو ساعت پیاده مزل وکړي ترڅو کلینیک ته ورسیږي؟ دا لاسرسي محدودوي. لدې علاوه خپل د واکسیناتورانو ظرفیت چې د دوی د عملی او تیوریکی نظر دوی څومره مستعد دي دی ته چې خدمات په ډیر خړول باندې وړاندې کی. د کلینیک په داخل کې د کلینیک ته مختلفو شعباتو ترمنز د واکسین سره د کوچنیانو رجعت او ورلیګل ترڅو واکسین واخلي، او د خزینه واکسیناتورانو شتون، دا ټول هغه عوامل دي چې د واکسین څخه استفاده یا کوچنیانو ته د واکسینونو په کولو کې د واکسین په زیات کېدو کې مهم رول لري.
د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب چې په افغانستان کې د هغو لاملونو په اړه خپل نظریات را سره شریکول چې اکثره افغان ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه امپاتې کیږي. وړاندې به دغه راز په افغانستان کې د ملاریا د پیښو په اړه هم یو تفصیلي راپور واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. هغه راپور چې دې سازمان نن یعنی د اپریل 15 د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، پکې راغلی چې د افغانستان 80% وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په ملاریا ناروغي د اخته کېدو امکان کم دی. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت که څه هم په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي چې وسته او څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي له امله د مړینې پیښه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس دی چې تازه د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
په کلی کې هغه اسانتیا و نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غروختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سی خې د واغان شته دي چې د ملاریا ته بچ په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر دی په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دي نه روغې نه ډیر زیات بد نه پرات وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیاي خدماتو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15مه د ملاریا ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړی راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دخته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کیدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
له هغو کسانو څخه چې تب او لرزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي، غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول یې د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي، بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپل د وقایې یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لیږدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوی حقایق خبر کړی دی. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې ماشومان د کورنۍ ول خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقیف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي. نور به له احمد تکلو ورو.
د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رایټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنز موده کې لیول سو ماشومان سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکخه چیرونکې تارا سپهری فر له قول راغلي دي چې وای ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتی ځواکونه له ماشومان سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجې تخپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فر زیاتوي چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي داسې شواهد یې ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې یې پرې تړلي او په توقیف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رایټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقیف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پتیرو څلورو ورځو کې له هرات او ننګرهار ولایتونو د ګنشمه ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د چارواکو په خبره په دواړو ولایتونو کې شاوخوا په ترافیکي پیښو کې 325 تنه ټپیان شوي او تن هم مړ شوی دی. د چارو کارپوهان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو ناسم وضعیت بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګشوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ترافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د څلور دیرسو ماشومانو په ګډون شپږ دیرس هغه ښځې او پاتې یې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره 196 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم خي چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ور وړل شوی او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 23 کسان مړه او 500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې شپږ تنه په پروان، څلور تنه په کابل، څلور تنه په فاریاب او یو تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغو ترافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي راډیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږې شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو زموږ مخته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بار وړونکی موټر مو مخته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنۍ غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سن ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سن نه وي پر کړی نو سم موټروانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د خوندیتاب مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولی چې تر ډیره د ټرافیکی پیښو لامل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ اړوند د هوز لری پرتی او غرنی سیمې اوسیدونکو خپل مټی را بډ وهلي پیسې راټولې کړي څو د خپل سیمې سړک په خپل ورغوي. دوی وایي که څه هم بېوزلي ډیره زیاته ده او ډیر بېوزلي ځپلي خو د سړک نشټوالی هم ستونزې زیاتې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو زلمیانو او د پاخو مرلرونکو کسانو خپلې ملاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیګو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلونګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیګې له سرک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلي ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړې او پرې سکواټر په کرایه نیولې ده. اوس د تیګو په راویستلو او ماتولو بوخت دي. د دهوز قومي مشر صفت الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږه سرک شروع کړل په خپل مصرف باندې، چې هغه مونږه د برخو په حساب باندې پیسې راخلو، مونږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي دونه غربت چې خلک دغه د ولس خپل یې نه راخلي نه هغه سره په سکوټر ساتي. مونږ له سره څه پولیس کار ده شو ورو سپور دا د ولس علي زالي دي دا د ولس خپل د غوخه خاري دي دلته مونږه د سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکو وای د سرک نشټوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولې شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورونو ته انتقالولې شي. نصیر الله او صفت الله
مریض به موږ واغست په جنازه کې به موږ په دوه کسه هم جنازه وړل او چې کله هم خورو ته کوزو نه هغه مریض به زیاتره د ژوند لاس اور کړو. اوس دا شروع موږ کړی دا د اندازې تم را ورسو چې د سکواټر پورې چې کم ده نو بس ورکوټه گاړه راخیږي. زمنګ ولادي مریض را روان شي په لار کې دا غي اولادونه پیدا شي، بعض اولادونه زیات کړي دي، زمنګ سره کونه نشته دي، موږ د زونه مشکلات سره مخامخ یو چې دا غي بيخي ویل ان کې
دوی له حکومت او مرستندوی ټولونو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستي غوښتنه کوي څول وسنې وستونځو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وای خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پروتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې لمرستندوی ټولونو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلې دي او د غربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګې دي، په خپل لاس به چرګان چې کار کوي. نو موږ هم دغه شان د دبليو فټ دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسو کې.
د کونړ وټاپور ولسوالۍ د دهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدی کلی گاوند کې د دهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو، دا پیور کارت لرو، ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مالته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یونیسیار والا سره موږ راغ شریک یو یا د لوړو شارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته د کارت باندې سہولت راته جوړ کینو ډیره مشکلی یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کړئ، ډیره مننه.
السلام علیکم. شاهد الله هم د ننګرهار ولایت څخه
زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي، او نور نورو شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور د سرپرست نه درلود، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول، اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی. هغوی زما دغه امارت مشران نه غوښتنه همدغه ده چې باید دغسې تعصب څخه کار وانخلي، باید ټولو ته دغه پیسې واله کړي چې هغوی خپل هغه مشکلات حل کړي او هغوی ته خپل حق ورسیږي. مننه، هیله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشرانو ته ورسوئ.